یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند یې په خطر کې دی. له ننه په کابل کې د پاسپورتونو توزیع بنده شوه.
د دې دپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو، ماشین آلات هم پوره کړو، د پاسپورټ ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې.
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه بحثونه لرو.
هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي، د افغانۍ په ثبات کې او زموږ د څنګل سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د توغندي ازمښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي د دې هیواد روان وضعیت وڅیړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څیړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویل شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. یو این ایس سی آر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرستې د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمې وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1200 زیاتو کسانو سره مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM پرون وویل نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو پر مهال دا خبره راپورته کړه. دوی چې د ویډیو له لارې له بلینکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپلې سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د را ایستلو لپاره وکاروي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 125,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي له هیواد ایستل شوي چې تیرو شلو کلونو کې له ناتو او ائتلافي ځواکونو او یا یې له سیاسي ماموریتونو سره کار کړی دی. له دې وړاندې بیا طالبانو په زرونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمښت غندلی او دا کاری خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچووله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت زد دغه توغندیز از مخت 1500 ټوټی د زمک په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نوري مدارک کلتیاوي خبرې کړي. د توغندی دا از مخت د نړۍ د قدرتونو ترمن د فضایي وسلو د لوړ کچه سیالي ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونرسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله وی ویل هغه سره لکتنې خوښ دی. د ویلي دواړه لوري باید د اروپي ستونزو په اړه لید کاته سره زیات کړي. د چین او امریکا د مشرانو د لیدو کتو دا پړاو د جو بایدن په نوښت ترسره شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه ټاپ موضوع. امریکایی چارواکی وی ل افغانستان د امریکایی سرتیرو او د دوی د افغان همکارانو د استلو ماموریت لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د اگست ل یو دیرشمی وروسته ل افغانستان 415 دیرش امریکایی وګړي او همدارس ل 300 ډیر نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد درلودل په مستقیم ډول استلې دي. د اگست ل یو دیرشمی را وروسته چې بهرنی ځواکونه ل افغانستان ووتل ل د هواده د بهرنیو ادباو او هغه افغانانو چې وای ژوند د هلته په خطر کې دی د استلو پروسه روانه ده، خو لا هم زرګونه بهرانیان او د دوی افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ادباو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د وستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویسټ او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریزونو خبرې کړي. خغلی ویسټ پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستيال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړې. ارته ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنۍ ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویسټ سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې. کابلوف په همدې حل کې ویلي چې څوم طالبان هڅه کوي چې پر خپل ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستان د بهرنیو ادباو او د دوی د افغان همکارانو د وستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي ادباو قانوني دایمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړې د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له یو دیرشمې راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو او موږ به په راتلونکو کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اگست له یو دیرشمې نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1,000 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوریپال استازو په لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 4 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د جواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داس حال کې دا چې د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ل اگست میاشتې راهیسې د قطر لالاري یو لک او سلیر ویزر کسان ل افغانستان وستل شوی، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې ل بهرنۍ ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړي ل افغانستان د وتلو په تمه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې لننه د پاسپورتونو د ویش بهیر بند شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي ماشینونو یې سم کار نه کو او ډیرو خلکو د دوی له ظرفیت پورته مراجعه کوله، نو ځکه پریکړه وشوه چې دغه بهیر د څو ورځو لپاره وځنډوي. د ښاغلي حقانی په وینا په اوو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاسپورت ریاست وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکي ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی رسنیو ته په استولي و غږیز پیغام کې وویل، وروسته له دې چې مشرانو ورڅخه وپوښتل چې د پاسپورت په توزیع کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شو چې ماشینونه یې زاړه شوي او سم کار نه کوي. د زیاته کړه
نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کو او د بی په بایومتریک او نور ماشین آلات هم پوره کو، دغه تر هغه وخت پرې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا دوی کول شو چې د ورځې له 3000 تر 3500 تنو ته پاسپورتونه صادر کړي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 15000 تر 20000 کسانو مراجعه کوله. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې خلک په تکلیف نشي او ورځې او شپې د پاسپورت اخیستو لپاره انتظار و نه باسي، پریکړه وشوه چې سر له سیشن بې د څو ورځو په مخه په کابل کې د پاسپورت د توزیع بهیر ودرول شي. نوموړي وویل دا پریکړه یوازې د کابل د پاسپورت په دفتر پورې تړلې او په ولایتونو کې به د پاسپورت د اخیستو لړۍ دوام ولري. له تېرې یکشنبې راهیسې په اوو نورو ولایتونو بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاسپورت د توزیع چارې پیل شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وویل ډېر ژر به نوي ماشینونه وارد کړي او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره به په کابل کې د پاسپورت د توزیع لړۍ بیرته پیل کړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د تېرې شنبې په ورځ په ولایتونو کې د پاسپورټونو د توزیع د پیلېدو په مهال هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چاپ شوي پاسپورټونه په ختمېدو دي. هغه وویل 900000 پاسپورټونه د پاسپورټ له ریاست او 600000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دغه پاسپورټونه یې چاپ کړي دي. ښاغلي حقانی زیاته کړه پر دې سربېره به 4.5 میلیونه نوي پاسپورټونه هم چې د چاپ په حال کې دي ترلاسه کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم نږدې 100000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې درکه یې نږدې 1500 میلیون عواید کړي دي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ. د طالبانو حکومت ویلي هر هغه چاته به له هېواده د وتلو اجازه ورکړي چې د پاسپورټ په ګډون نور قانوني اسناد ولري. د امریکا په ګډون هغو هېوادونو چې ځواکونه یې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې دېره وو، د اګست میاشتې تر پایه په 10000 کسان چې پکې د دوی اتباع او نور هغه افغانان چې له لویدیځ دولتونو سره یې کار کړی و ویستل، خو ویل کېږي چې لا هم په 10000 کسان په افغانستان کې پاتې دي چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړي بهرنیان یې غواړي له دې هېواده وباسي.
و موریدل چې لننه د په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر و درول شو، خو د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس ویلی دی چې په وو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او وو ورځې دونه خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه په مکرې د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چارواکي ویله ازبکستان سره د زمکې لالارې د وارداتو او صادراتو کچه پر روان مریض کال کې شاوخوا 250 میلیون ډالر ته رسیدلې. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل ازبکستان ته د صادراتو په برخه کې تازه میوې، د قرقل پوستکي او نور طبي بوټي شامل دي چې کچه تر 200 میلیون ډالر پورې ده. د نوموړي په خبره په وارداتو کې برقي وسایل، درمل او یو شمېر نور توکي شامل دي چې کچه 550 میلیون ډالر ته رسیږي. د دې خونی چارواکي هیله ښیي چې په نږدې راتلونکي کې به د صادراتو کچه له دې هم ښه شي. د افغانستان بانک نن د افغانیو د ثبات ساتلو په موخه 10 میلیون ډالر بازار ته وړاندې کوي. د افغانستان بانک لخوا په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه اقدام د افغانیو د ارزښت لوړولو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان بانک په داسې حال کې دا اقدام کوي چې تېره ورځ د کابل په شاهزاده سره کې یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ پلورل کېده. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټېدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 80 پوله، یو ایرو 104 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 22 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1504 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. جرمني د کورونا وایروس له بې ساري مثبتو پیښو سره لاس ګریوان دی. په اروپا کې نور هیوادونه هم د دې وبا د نوې څپې د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو د اخیستو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د کووید 19 ناروغۍ د مرکز په توګه د بدلېدو په حال کې ده، ځکه د کورونا د ناروغانو او له دې کبله د مړینو په شمیر کې بې ساری زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه جزیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د جرمني رابرټ کوخ انسټیټیوټ نن راپور ورکړ چې په تیرو وو ورځو کې د کورونا وبا پیښې د مخکینیو وو ورځو په پرتله 50% زیات شوې دي. یعنی په هرو 1,00,000 کسانو کې په تیرو وو ورځو کې 312 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په جرمني کې د کورونا وبا څلورمه څپه د انتقال په حال کې د حکومت یو اساسي موضوع شوې ده. درې ګوندونه په خبرو دي چې نوې کابینه جوړه کړي. په جرمني کې په سپتمبر کې انتخابات وشول. سوسیال ډیموکرات ګوند، زرغون ګوند او ډیموکرات خپلواک ګوند یا اف ډی پی پر دې غور کوي چې کله حکومت جوړ کړي جدي ګامونه واخلي، خو تر اوسه دا څرګند نه ده چې دوی به څه کوي. ټاکل شوی ده چې د هغې لایحې لپاره رای واچول شي چې 3G رول ورته ویل کیږي، او هر څوک چې له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي باید د کووید 19 منفي ټیسټ ورسره وي یا یې واکسین کړی وي. همدارس د کار په ځای کې یا د واکسین پاڼه ورسره وي یا د کووید 19 منفي ټیسټ. د جرمني پارلمان به د لایحې ته رای ورکړي چې مخکې تر دې په قانون بدل شي چې په جرمني کې بیړنۍ حالت چې د نومبر په 25مه ختمي شي نافذ شي. د دې عام قانون ترڅنګ د نوي قانون لمخې به د جرمني په 14 ولایتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې زیات شي. په دې اړه هم په جرمني کې خبري روانې دي چې پر هغو کسانو بندیزونه ډېر شي چې واکسین شوي نه دي. د زرغون ګوند مشر ویل دي چې پر هغو کسانو دي یو مخ بندیز ولګول شي چې واکسین شوي نه وي. په جرمني کې د واکسین شویو کسانو شمیر 80% ته رسیږي. په یوه میاشت کې به په ایتالیا کې هم د کار په ځای کې واکسین حتمی شي. او آستریا لومړی اروپایي هیواد دی چې پر هغو کسانو بندیز لګولی دی چې واکسین شوي نه وي. په ورته وخت کې فرانسې د ماسک اغوستل اجباري کړی دي، او هالنډ د ژمي په لومړیو کې د محدودیتونو د لګولو اعلان سر له وسه کړ.
په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د نوې څپې د خپرېدو او له دې کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې زده کوونکې وایي ښوونځیو ته نه تګ یې ډېر ځوروي. دوی وایي که وضعیت ډېر دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې نهیلې شي. د نجونې وایي لکه څنګه چې اسلام پر نر او ښځه تعلیم فرض ګرځولی، باید دواړو ته په مساویانه ډول د زده کړو امکان برابر شي.
دا په کونړ او نورستان کې د منځنۍ خونځیو او لیسو خزینه زده کوونکي وایي تعلیمي کال یې په ختمېدو دی، خو لا یې هم پر مخ د خونځیو دروازې بندې دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم خونځیو ته په حجاب کې تللي او بیا به هم ځي، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي امینه:
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وم، ښې نمرې مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو. زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایو او پوهنتون ته به کامیابه شو او ښه ژوند به ولرو. موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځیو ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. پرې څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هېچا یې مخه نه ده نیولې.
ښوونځیو ته له تګه بې برخې شوې انجونې وایي د کورنیو نارینه زده کوونکي چې هر سهار ښوونځیو ته ځي او یا په کور کې کورنۍ دندې زده کوي او یا یې لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکی تیاره ورته ښکاري. د فاطمې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي ماریا:
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. کتابونه چرګي ورور ډېر زیات خفه کېږو، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کېږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کېږو.
په نورستان کې هم جوني د ښوونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وایي ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان خزینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو خزینه کارکوونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بې وسو او محرومو خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارو نړوند د پشکي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغې دپاره موږ د خزینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان خزینه استادان مته پیدا کړو، دغه هم د دغه مکتبونو نه پیدا کیږي.
د یادونې وړ ده چې له کومې ورځې طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسېدلي، په ټول هیواد کې له شپږمو ټولګیو د پورته خزینه ښوونځیو او د دولتي پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو او محصلینو پر مخ تړلي. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي تړلي دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډېر ژر به پاتې ښوونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه ده راغلی چې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو خزینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د روان کال د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به له کلنیو ازموینو پرته له ښوونځیو فارغ شي او سند به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له اووم تر یولسم ټولګیو پورې ښځینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به فارغې حساب شي. ویاند زیاته کړه چې د دې لپاره چې ښځې زده کوونکي د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په ښوونځیو کې په زده کړو کې ګډون نه دی کړی، نو د کلنیو ازموینو ترسره کول به ورته سخت وي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو مفصل راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته درته وړاندې کوو.
ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د درې مکرویانو سیمې اوسیدونکي او د الفتح علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ونه سوکړای په سمه توګه درس ووایي، او اوس د طالبانو پر اتاک سره له دریو میاستو را په دې خوا له زده کړو لري دي. د دې خبره د طالبانو دا پریکړه له ښوونځیو د خزینه زده کوونکو بې سواده فارغه ول دي.
از نظر ما که یک کار عقلانه نیسته، زما له انده دا عقلانه کار نه دی، ځکه زموږ یو کال په کورونا کې ځای شو. موږ باید زده کړې کړی وای، چمتووالی مو نیولی وای چې په پوهنتونونو کې مو د خپلې خوښې وړ پوهنځي کې بریالی شوي وو. خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې ښوونځیو ته ولاړو، که دا انجونې هم فارغې شي بې سواده به وي.
بلخوا د بشري حقوقو فعال او د یو خوندي خون کې شبنم نورزی د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د آزموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او لمخې د هر زده کوونکو استعداد مشخصيږي.
زه خو دې ته حیران یم، هغه استاد چې یو کال پوره دی ډېر سلوي شاګردان وروز یا په پایله کې داسې فارغ سي شاګردان چې د استاد تستیبیا لا نه معلومه، تاسو کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې تستیبیا معلومه چې ما چې دومره زحمت و باسی د شاګردانو سره هغه پایلې اوس ما ته پلاس راځي چې ما څومره زحمت استلې دي او په پایله کې دغه ځینې پاره چې دې ته سی ویاله معلومه نسی.
د هغه راپور، هغه تفصیلی راپور یو برخه مو اوریده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د نوې پریکړې په اړه چمتو شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د نوې پریکړې له مخې د روان کال د 12 ټولګیو زده کوونکو نجونې به له کلنۍ ازموینې پرته له ښوونځیو فارغې حساب شي او له 8 تر 11 ټولګیو پورې نجونې زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي. په دې اړه راپور تفصیل یې په هغه خبرونه کې خبرېږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
ازادی رادیو اوری، ازادی رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
میرا غان دے ہمند ولایت طرف سے سر ٹیلی فون پر کر کے ہم ور جان اس ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهیله ده چې دې مرستې ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه ټول خلک وو ډېر خلک چې نه ورکیه رمزک والا خلک باندې ویشي دا چې مکه وي خدای دې مر پر چا وځاړو چا ته وای چا ته مزاغ ورسوي دا رکن کار به څړی ونه کی دا حکومت واخلا شو وروره چې ار چا ته وراله یو مرسته شه در کوي دا غریبانان خلک ته ورکوي مسکلان خلک ته ورکوي او وس امارات کم نه ثوی دي چې وړي دا د شهر د خلکو چې باید او جنگونه خاص پر شهر باندې وسه پر اطراف باندې وسه د نادانۍ د مرجع د زراعي پر منځ کو باندې جنگونه وسه او چې مرسته وړي په نوزاد کې وي چې اواله تام صدر غني غنم ورکه ام دې درې ته دې غوړي ورکه او د مسلمانان د ماسان په ټوټي په چارانګې مکه وي دا چې مکه وي له ملت سره دونه خیانت کړی نه کې ځما پیغام خامخا نشر کړي او سلام په احترام ځما زار تر ټول چارواکو پر ورسیږي.
زمنګ د مزدورانو چې د چوکي سرواډي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پر دې بلې منکار را دي کړی مخ نو دوه مواد بودي زمنګ د دوړو بودي زمنګ د غوړي بودي دا کومه کوم دوه سات سره کې هیڅ نه پېږو موږ د ګرهار نه غریب ټکو ته ورسواره نه د سرا شوب میشت کې یو رسکار هم نه پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم من ګرهار ولایت نه زنګ والا ده. یو تن دی او د منسودینا منګه د طالبانو د چارواکو نه د هله د حکومت هم شران کړي د خلک ته ازیت او ضرر ورنه کوي د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي موږ وینو په مختلفو بهانو سره خلکو ته ضرورونه ورکوي د ازیت سبب ګرځي نو کوم دغه وجه ټول خلک د هیواد نه د فرار په حالات کې دي. دغه زمونږ اواز ګور چارواکو ته ورسوي او بل خصوص د ناټو او امریکي خلکو ته تاسو سره خو دوی ملي پولیسي ملي او غوغو غوړي پجرا کړي ورنه ور په سین میدان پرې خپل او تاسو پرې نه لاړی ترجمان دی نو قسم دی دغه چې مهم قسم تقریبا شل کار تاسو سره او غوغو غوغو په یوه کې ولې پجرا کړي ورنه په میدان په شکل ورته وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو به همدې خبرونه په دوهمه نیمایی که ده همده ساعت پا دوهمه نیمایی که ده ازاده راژیو اونیز باس 15 دقیقه پروگرام خبریگی پا ده خبروانه که نن ده افغانه ده ارزخت ده کمیدو پا اره پا دست حال که چه پا افغانستان که اقتصادی فعالیتونه پر تپا ولر دی او ده خلکو اقتصادی حالت هم دیر کمزوره شوه دی لکارپوهانو سره پا ده خبروانه که باسونه کهو ایله ده چه ده ده خبروانه ده اوریدو لپاره رسره و سیده خبرونه تر پایه داشه بعد 12 او 13 دقیقه دی ده خبرونو لندیز واوری چه نوریاس نوری اوراندی کوی.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي د هیواد روان وضعیت وڅیړل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شویو کسانو سره د سرپنا او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړ ایتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ایتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپورته کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤولانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله من دی چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه بیا هم ستړي مشه د ازادي رادیو د غونیز بحث موزه صفی الله ستانګزای خره غلاست وایم. په نننی بحث کې د ډالر او یا پتیره د بهرنوی اسعارو په وړاندې د افغانۍ او د بیساری ارزښت را کمیدو په تړاو باندې خبرې کوو. له کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغانۍ د ډالر په وړاندې ورځ تر بلې رالوېدلې او په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 95 افغانۍ ته رسیدلې. او همدارنګ د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضع باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي. خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلي خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وه چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې 49 یا 50 معادل دی یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړه کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې وچته گردش لرو دا او په همدې اساس باندې چې څومره رشد او انفلاسیون منځ راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغه یې په قلاره بازار ته عرضه کړې او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېر راغلله، خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل خلکو وتل د افغانۍ تقاضا کم کړه، د اسهار تقاضا زیاته کړله، خلکو وتل و بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه یې تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره واوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث همدا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت واوسي که به ونه اوسي تولید به څومره وي. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل یې دا و چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هېڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هېڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله، لږې پیسې وي هغې تقاضا دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوالو چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بېسارې کمیدو یا لویدو په علتونو باندې توضیحات راکړ، کولی شئ له ښاغلي اډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې واورئ. خو رابشو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته ښاغلی محمدي تاسو له ډېر وخت په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کوم ښکار دی د لبر پښان ته دلایل خو دې دا دی چې د افغانستان پیسې ذخیره روپۍ چې هغه بندې شوې او کنګل شولې، خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو. که تاسو ته معلومات وي نو موږ $3 بلیون د امریکا نه باغستلی د دفاع وزارت دولتو امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره د افغانستان بانک ته راتلی. افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولې، ځکه چې موږ $1 د خارجیانو اخیستل او موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دې دا چې ټولې ایجنسي وي ملل متحد وکړي داری بیا هغه هم په افغانستان کار ته واغې به هم ډالر راوړل او زمنګ د بانکونه به افغانۍ اغستلې. او نیو سرکولیشن چې مو چې دوامدار په ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې ډېر خرولې لرلو افغانۍ زمنګ قوی به اوس دا هر څه بند شلو چې بند شولې شلو هیڅ یو روپۍ نه راځي او بانک ته نو ورکې ډالر پاتې باندې دی افغانۍ واخلې. چې څه دا غته راځم هغه زمنګ صادرات او واردات مره چې څو هفتې مخکې په افغانستان د تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چې هغه یو څه ناڅه چې وچه میوه واو یا تازه میوه وه چې موږ پاکستان ته پاکستان لارې هندوستان ته لېږله هغه هم زمونږ ګاونډیان موږ ته واخیستله په زحد یې راته خرابه کړله هم کته شو نو زموږ صادرات هم صفر شو. دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی که کوو هغه یوازې موږ ته همیشه په موږ سرحد بندی چې کله صادرات ونه لرو کله واردات ونه لرو کله راکړه ورته ونه لرو کله پیسې په دوران کې رانشي نو پیسې به په څه باندې مضبوطې شي؟ پیسو د مضبوطېدو خو دغه علتونه دي.
بله بله، مننه ښاغلی محمدي. تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندېدو خبره یاده کړله، د افغانستان په خپله ویل کېدل چې زیرمې لري همدارنګه هغه کانی سرچینې لري او کولی شي په پخو ودرېږي. یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل و چې بالاخره اقتصادي سکتور دغه د سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هیڅ په کور دننه باندې دومره کاله څه نه وشوي؟
بالکل څه نه وشوي. موږ ذخایر لرو که معدنیت لرو، دا موږ خیالي او تخیلي لرو چې د څو سوه کالو راهیسې په دې باندې هیچ چا کار وکړو. متون ته ځیر شو چا په کار وکړو، چا د بدخشان لال باندې ایستلل
افغانستان تاجر طبقه د ډالر او د بی د بیسار لوړیدو په ارتباط باندې څه وایي؟ اندیښمن دی په دې ارتباط کې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او تاسو ته موږ وکړم چې د ډالر لوړیدل په منطقه کې ورسوي. د ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی ورسوي، کته چې زموږ همسایه ملک وګوري پاکستان، ایران، افغانستان په دې کې ډالر ورسوي. د ډالر سره طبعا د افغانۍ ارزښت کمیږي د چې ډالر لوړ سي، او په دې سره د خوراکي توکو چې د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکي بیې لوړېږي او د کارګر تنخواه ټول شان ایجاب دي چې باید ورته وجود ستون د ټولو خلکو په هغه ورکه چې د یاد خارج څخه زموږ هیڅ خوراکي توکي زموږ وړېږي په ډالر راځي، که زموږ وړېږي په ډالر راځي، که نور توکي د ضرورت وړ توکي هغه ټول په ډالر ځي. نو یقینا ستاسو د خبرو سره زه غیم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کې خواهش کوو چې د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت یعنی اسلامي امارت په دې باره کې خپل راښکته همکاري وکړي، تو د افغاني په ثبات کې باید ډېر کوشش وکړي چې افغاني ثبات بیرته وپیدا کړي.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تېرو شلو کلونو کې آزاد او نرخونه به له یوې کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانیاته د اوړو په بوجیو کې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځای تر بل ځای ته دوکانونو کې فرق و. فکر کوئ دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي دا به بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ د خونو رئیس یاست، کله مو هم مداخله کړی دی په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبري کړی دی یا متوسیه کړی دی چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډیر تفاوتونه پکې احساس نشي؟ ځکه چې اوس خو ک ډالر جک شوې دي، نو نرخونه هم سره شاید دو چندو ته پورته شوي که څنګه؟
نه، دو چندو سره نه پورته کیږي. هر شیخ خپل یو پیسجی لري، ډالر هم په خپل پیسجی سره تقریبا راو تر اوس ډالر سړي تقریبا زموږ په همسایه ملک ډېر پورته شوی. ولې راغه ده چې په موږ ارتفاق ته دي، موږ د لویو عمده پروژانو سره موږ په تماس کې او هغو ته مو ویل دي چې هغه خپل دغه مطابق باید نرخونه هر شیخ لري هغه مطابق باید لوړ شي. داسې نه چې مثلا چې له یوه افغانۍ لوړ شي او په بازار کې پر نورو شیانو باندې بده اغېزه وکړي. ولې عمده پروژانو موږ ته اطمینان راکړی چې دوی په ډېر هغه خپل وطني سره به انشاءالله دوی ډېر کوشش کوي چې په بازار کې نرخونه دا مجبوره دی، حقیقت دی چې باید ووایي. څه وخت چې د ډالر ارزښت ټیټ شي د افغانۍ کمیږي، نو مجبور یو نرخ خامخا ورسره لوړېږي.
مننه کوم ښاغلی مومن، تاسو ته به بیا راشو. ښاغلی صبور محمدي، زه غواړم د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بیو باندې څنګه مستقیم اغیز کولای شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډیر تفاوت نه حس کیږي پکې، کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هیواد کې ډیر زیات تفاوت نه راځي. مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هیڅ
به د معاش یا د پیسو ربط له ډالرو سره نه خپل نرخ پورته بیای وای چې ډالر قیمت شوی دی دغه په دې اړه باندې څه وای تاسو؟
بالکل ډیره په ځای او ښه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مومن صاحب دا اوس فرمایي چې زمونږ ټول وارداتي او خوراکي اولنی مواد چې ټول د خارج نه راځي، که چاته مونږ ټول په خارج نه مواد خپل اخلو واردات هم دغه اندازه وي چې د 90% او صادرات هم 10% وینو، په دې خبره ده چې مونږ به ډالر خارج ته ورکوو او هغه ځینې به مونږ د خوراکي مواد په اخلو هغه به پوراوړو. کله چې ډالر مواد ته افغانستان ته راوړي، افغانستان کې د پیسو لپاره ځای نه لري، په دې خبره ده چې افغانۍ به خپل اهمیت له لاسه ورکوي او قیمتونه به جګېږي. کله چې قیمتونه جګېږي بېرته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازه نه چې د ډالر قیمت سره د خپل هغه لیول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتلی شي، ملک فقر غریبي بیچارګي او لږ او تنګ دستي رانشي، دغه هم دلته نشته دی. نو طبیعي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه. کله چې د ډالر مې ضرورت زیات کیږي نو موږ چې کوم ذخیره د ډالر په افغانستان بانک لرلی یا په نور بانکونو کې لرلی تقریبا هغه اوس په ختمېدو دی. د IMF راپور د نننې راپور دی، د IMF چې د پیسو پر روانېدو دی او راتېدو کې که دا راورسېږي نو د افغاني وضعیت به نور هم ډېر خراب شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت به ډېر بد تاثیر نور هم وکړي. د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ورته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو، چې زمونږ قانې قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرول ولري نشته.
بله ښاغلی مومند، د دغه سي بهراني حالاتو د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی اوس جوړ کړی دي دوی له تاسو سره ناشتي کوي که څنګه؟ د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سي حالاتو کې؟
زه په کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا د دوه حالت شدید غکړل، دوه ترې چې دی بانک ته جوړ کړل، یعنی د دوه حالت څخه به ډیر شو. اول د بانکو ساتل او د پیسو د ساتلو په دوه هم کټګوري کې چې د دوه سره ډېر وخت درېم کوته کوي. د بانکو حاجی کېدل، د بانکو حاجی کېدل په تاسو معلومه ده چې نیم میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو قید کړي دي. افغانستان کې تاسو به په خوا غیر ډالر پم کې د بازار په هر وخت کې تقریبا په دوه کې د په ملیونو ډالر پم کې د بازار ته اوس باندې ځاني نور به ډونر موشتات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کولی سړکونه جوړول نور کارونه کول او خپل کومکونه باندې کې دي. د دې په ډالر څخه ډیر ډالر افغانستان ته راتلل. افغانستان دوه میلیونه یا دوه خلکو چې وو تقریبا ماشینه په بازار کې دغه کېدل داري سایکل کېدل دی یو وخت ولې نه د کمیسیونونه یا بانکونه چې دي همیشه سره په دې باره کې یو روند مشوره لري. ولې نو په دغه حالت کې
خغلی مومند او بخی خغلی مومند غږ ملک لک جړ راځي کوم لک زایت تغییر ورکی خای سام شي اوس صحیح شو زموږ هم کار بم ستاسو غږ لک جکی من مهرباني.
خبره پدې کې چې په دغه حالات کې دی افغانستان د یو هغه یو کاذب اقتصاد څخه راوتل دی. اوس آیسته آیسته خپل هغه اقتصادي معلوم شو چې خارجانو پیسې ورکول دي، خارجانو کومکونو د خارجانو کومکونو شو درته یو کاذب اقتصاد د منځ لاسي. په هینال کې یو کاذب ظرفیت موجود درلودي په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخفقه دوس ټول خلک باندې خارج ته ولدې مثلا سره مینه لرم ورستی وی پر بدلې ګرځولار افغانستان خلک هوازی پریشودل. ما دغه ورته چې په اوس حالت کې موږ باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت سره بده وکړو. کدا ورور چې جناب محترم
محمدی صاحب
محترم چې اشاره ورته وکړه، واقعیت هم داسې چې موږ باید په خپلو صادرات باندې کوشش وکړو. اوس انشاءالله د افغانستان صادرات په ښه حالت کې دي. ولې بیا هم موږ هغه صادرات ته نه سره کېد زموږ د واردات په پرتله باندې زموږ تقریبا دغه اوس هم په بازار په پرکو کې د خام موادو د نشتون سره مخامخ یو. ولې بیا هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوي د اوسمره هوایي دلې شروع دي انشاءالله نور د سشکا د تیر کال په پرتله تقریبا موږ په وایو کې شل پیسه د 22 25 پیسه د پر تقریبا زیاتوالی راغلي دي چې دا
یو ډیر لوی کار دی. بلی کوشش په دې کې اوسې چې څنګه وکړل شو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي باید هغه د افغاني فرصبات کې او زموږ د څنګل سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړي څو بیرته د افغاني ثبات منځته راسي. یعنی زه هم بسم د همسایه ملک په پرتله چې درمو هم تقریبا په پاپولیشن دغه نفوس ډېر دی همې په سات تقریبا هیڅ ضربه نه دی لیدلې لکه موږ چې اصول لیدل چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوه میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالچ کړي حکومت پرې شوی ولاړ. نو دا یو ډېره غټه ضربه وه. بیا هم دغه اقتصاد کې دغه افغانۍ دغه نرخ چې اوس دی تقریبا که دغه هم لوړ شي نو بیا هم ډېر خلکو ته تاوان رسېږي. ولې اوس هم تقریبا دغه تاریخ ته چې راغلي تقریبا شپاړس افغانۍ یا اوولس افغانۍ تقریبا پورته شوې ده چې دا واقعیت هم ډېر یو نیولې کړي. ولې که چیرې بیا وګورې په سیمه کې چې وګورې په سیمه کې داسې هېوادونه هم شته چې د هغو کرنسي د هغو د پیسو مطابق تقریبا پنځه ویشت افغانۍ پنځه ویشت یا دېرش پورته شوي. مثلا یوه کالداره پخوا د ډالر په مقابل کې په یو سلو شپېته افغانۍ وه. ولې اوس یو سلو اتیا ته یا دوه ته رسېدلې ده په خپله یو دغه کار یوازې دا اثر د افغانستان پر دغسې مملکتو ټولو تاثیر کړی دی. نو کوشش باید وشي چې د افغانستان صادرات ته باید توجه وشي او
بلی د همدغه صادراتو په اسانتیا به وروسته پوښتنه له تاسو وکړم. خو اوس به اجازه ورکړو ښاغلي محمدي ته یوه پوښتنه له دوی لرمه. ښاغلی محمدي، د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسؤول ښاغلي مومند وویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه رښتیا ده، ځکه چې په افغانستان کې خو تیر شل کاله میلیاردونه ډالره راغلل او د بانک له مشر سره چې موږ خبرې وکړې دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سرای شهزاده ته پیسې ورکولی پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساته. فکر کوي دغه یاغه منطقي لار ده د پیسو د توازن د ساتل ک برعکس په سرچینو باندې سرمایه گذاری ده او د عوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بالاخره د پیسو ارزښت زیات کی. ولی شل کاله دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوانو پام ونه کوي.
که دا پښتنه واخلم په دوو بخشو تقسیم کوم. یو په انی صورت باندې اقتصاد قوي کېدل دي او یو په دایمي شکل کې د اقتصاد قوي کېدل دي. که په انی شکل کې موږ ګورو نو موږ به دغه محترم صاحب د افغانستان بانک د معاون د خبر سره اتفاق وکړو چې بانک باید مارکیټ ته ډالر ورکړي او ډالر په سیستم کې راوړي تر څو افغانۍ وساتل شي. خو که غواړو چې په دایمي شکل کې موږ کار وکړو لکه تیر شل کال یو منظم حکومت و بې حده ډېر موږ پیسې لرلې، ښه فرصتونه هم لرل، ښه منابع هم لرلې، هر چا راسه کومک او څونه روپۍ راغللې. او تاسو هم پته رزم د افغانستان تاسو نه سئ څونه په افغانستان کې ولګېدې، څونه بېرته امریکا او اروپا او نورو ملکونو ته لاړې، څونه زموږ دغه خپلو مشرانو حیف عمر تللې. هغه هم تاسو ته معلومه خبر ده. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي، په صادراتو باندې نه. ځکه صادرات خو ته کمزورې چې د بل نه غواړې، ته باید خپل واردات ته جوړ کړې، خپل مواد خپله جوړ کړې. ته باید موږ باید هیڅ وخت پام پرې شو کال کې باید موږ سیمت نه وایو د پاکستان نه. ولې موږ د پاکستان نه دا اوس موږ سیمت را روان دي؟ ولې موږ دغه نه کودو کې مهم دا اوس موږ اخلو؟ ولې موږ دغه نه ټوټه سیخ او دا شین موږ اخلو؟ ولې ته واخلو؟ دا خو موږ هم شو جوړولی، ځکه په میلیاردونو پیسې را دا موږ کار کولی شو. باید کار شوی پر عمده پروژه چې معدنونه باید دولت هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی وی. که هماغه معدنونه اوس فعاله وی نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپان لرو، ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو، دېرش میلیونه نفوس لرو. او عایداتي مندونه چې موږ چاته کار واخلو دا موږ هم تر دوه سوه میلیونه نفوسه پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي موږ ته ډوډۍ راکوي. خو متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونه تر نن ورځ پورې ګټه نه اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دي، په باندې برخونو باندې کار کول پکار دي، په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډېره ښه موقع چې موږ یو دقه ماته لږ وخت راکړه، زه خبر لږ خواز دي کمه
بل مهربان
یو دقیقه خو موږ ډېر یو ښه فرچونیټي لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ زه دغه محترم مومن صاحب ته همدا وایم چې په خپلو دغو کې وایم دسو کې وایي چې پاکستان موږ دغه موقع اخلي هغه د منځني آسیا هېوادونو ته صادرات دي. که منځني آسیا هېوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو موږ پاکستان پرېنږدو چې دې زموږ دغه مارکیټونه د دې لاس کې ونیسي او دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولی. ته په رب یقین وکړه چې موږ به نن د چین د امریکا د دیسکونو نه په مخکې به د هېچا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو.
منځنی اسیا ټول هیوادونه مصرفي هیوادونه دي غواړي
بله
طالبانو درکای
مننه کوم خغل
په خپل الله څنګه موږ به د اقتصاد ډیر زړه وي
کور ودان ژوند دی وسه خغل مومن د ورستي پختنی په توګه باندې یوم دغه د صادرات په مسلې کې لګرنا واچوي اوس ځینی راپورونه دي چې پاکستان ځینی اسانتیاوي رامنځته کړي څومره دغه اسانتیاوي یعنی واقعي عملی کېده شي او شته او بل دغه دی لارو بندیدل د سلګونو لاریو درېدل دغه دغه پاړه باندې کوی مننه
تشکر محمدی صاحب تو تاغسته پیشنر به انشاءالله زخان نظر کنید خب خیلی خیر در که خیلی ما کما دقا موضوع هست چی و تاسو اشاره اکلا پاکستان تر تقریبا پر دو بیشت شو موارد بانی خوک رو بس باید چی اگر افغانستان کوال ایسی چی در دوی د خاورې څخه د تیر د سازمان د کنوانسیون مطابق د هغه څخه استفاده وکړي او هم کولای شي چې په خپل منځي تجارت کې موږ کولای شو چې زموږ محترم دوی تولیدات او د دې د مشتراسي نو انشاء الله په دې کې پریکړه شوې دی بل هغه لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي وو هغه لوس کارګو هله سوله کولای شي دا د نشن یا د مرچ پر موږ راته دا مشکلات د منځخه ولاړله یو د سپرینو کې سره هلته باید یو کمیټه جوړ شي د دواړو مملکتو د او هم په دولتو تر مابین د حکومتو تر مابین باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړ شي په مرکز کې جوړ شي د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو چې ډېر مینه بل زموږ ترانزیت کولای شي چې موږ هر وخت چې ترانزیت په مشکل نه سره دی خو چې موږ موټر دي دا کولای شي چې د افغانستان د فارغ بار راوړي او دوی هم کولای شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا ته خپل مننه ان شاء الله پاره کې به افغانستان هیڅ نو مشکلات نه جوړوي او د بل ملي قوانینو مطابق کې د تیر د کنوانسیون مطابق په هر کم څه په هغه دی کولای شي خپل مننه وي یعنی مشکلات تقریبا دغه مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دی او په بل کې د اسانتیا باید برابر شي تقریبا افغانستان د فکر کوم منځنۍ اسیا او هم جنوبی اسیا ته یو مطمئن مسیر دی په دغه مسیر کې اوس د امنیت ته نگاه خبر دغه څه مشکلات نشته نو کولای شي چې سړی دغه مسیر مطمئن ساتل څه کولای شو چې خلک راځل چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي په توګه مثال بنگلاديش 20 میلیونه ټنه پمبه دی د کار د ضرورت یو د پمبه ټول دی د پاکستان څخه کثیر دی د افغانستان مسیر استعمال کړي دغه طریقه څخه دا تقریبا په دوه ورځ کې د کوم بار سیزي او بنگلاديش او کچيري دوی د آذربایجان یا د بهيري لپاره دا استعمال کوي تقریبا د دوه میاشتې یو نیمه میاشت باندې به کراچي ته ځي به دوی څه مشکل
نه مننه خغلې مومنت وخت مو په خلاصېدو د خپل خبري راټولې کوي مننه
ډېر مې مهرباني تاسو څنګه نو افغانستان به کوشش وکړي چې د ټول همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک او په متقابل اقتصادي ګټو باندې یو ډول ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره وګو او څنګه وکړو چې په سیمه کې خپل تجارت وغوړو
ډېر مننه کوم خغلې یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستيال اوریدونکو تاسو مننه چې د ازادي راډیو د بحث موتر دي د مغوګ ایخې او د افغانۍ او د بایو د کمیدو په ارتباط هم دارنګ چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري او خلک څنګه غیزمنیږي په دې تړاو مو خپل ملمنو سره بحث وکړو کور موادان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم Chip for all.